در دوی مشت غمولا ده خطیب ده مسجد جامع ده برغوری ده در نو کسان چه ده ایران راغلی و طالبان ده خود مدرسی دینی یا غولم ده ملگر و پنزه کسان ریاست امنیت ملی و پولیس لخوا دستگیر شده ولی تحقیق روان ده ده محکم پولیس کرده و امنیت ملی شکمن و من بالفعل دستگیر شده
لدوی سرد که وسائل دی؟
وسائل خو ریاست امنیت معلوم ده پس ده تحقیقات و ده تیره چه میدیت
په نیمروز ولایت کې تیرې وکړ کې تر 22 پلازیات په جلا جلا ډول ځانو وژن کې بریدونه وشو چې ډېرې قربانیانې په خپل وخت دولتي مامورین او ملکی وګړي یاد کړي تل به د نیمروز ولایت د بریدونو پړه په گاونډي هیواد ایران اچول چې لږې خورې ځانو وژن کې راځي ورته پوښتنه مې بیا د نیمروز له والي نه وکړه وی ویل
بله او مارکه شپاش کسان دستگیر شوی د موږ استول کابل د ایران د مدینه مدرسې نه راغلو دا درې کسان هم د خوان راغلو
دیو بل جلا خبر پاساس تیر ورځ د هرات خار زری دا قوینو میسمه کوونځي مدیر نه پیژاندو وسلوالو په سپین ورځ کوونځي د دتلو په محل وتختاوه او د هرات خار یو بل استوګنم خبر اعلانو ته شکایت وکړ چې ځوان لوري چا کوونځي د دتلو په محل په چاړو وهله د هرات امنیه قومندان جنرال عصمت الله علي زيوي تر اوسه شپه کورنۍ نور هم ورته شکایتونه ورته کړی دي او د نجونو د تهدیدونو په تورې دوه کسه چاقو او داسې وسایلو سره ونیول چې د ښوونځي نجونې به یې پرې تهدیدولې قومندان د ښوونځي د مدیر د لټون د هڅو هم وویل
د ازادي راډیو سرنۍ خبرونه اوري جنرال عبدالرشید دوستم د حقوق زرګونو وژل شویو اسیرو طالبانو په اړه تحریري ځواب لیکل چې د وژلو تورې په ده پوره شوې ده خو د بشري حقونو ډلو ویلي دي چې دا ځوابونه قانع کوونکي نه دي د هغه طالبان دي چې په 2000 لومړي میلادي کال کې له اسارت وروسته له کندز شبرغان ته د انتقال پر مهال ووژل شول د بشري حقونو ډلو په دې برخه کې د حقوق افغانانو د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده چې لاس پکې لري د دغو ډلو د ځنو استازیو په وینا تروسه په افغانستان کې دې ته اهمیت ورکول کېده چې څرنګه امنیت تامین شي او ټول خلک کتیری کوونکي دي یا سوله غوښتونکي باید په حکومت کې راټول شي چې له دې سره پر شویو جنایاتو خاورې اوښتې دي په دې اړه احمد شیبر رپورت وړاندې کوي
اسوسییټډ پریس اژانس لیکي سره له دې چې یو شمېر جنگ سالاران په ډېر جنایت او ظلم مشهور دي خو حامد کرزی په راتلونکو انتخاباتو کې خپل متحدین کړي دي اسوسییټډ اژانس څرګندوي چې دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر کرزی سره د اوباما د اداري اړیکې د بوش د زمانې په مقایسه ساړه دي او د بوش د جمهوري ریاست په وخت به هر اونۍ د حامد کرزی او ولسمشر بوش ترمنځ ویډیویي کنفرانسونه ترسره کېدل چې اوس دا کنفرانسونه قطع شوي دي او د اوباما د ادارې یو شمېر چارواکي ښکاره وایي چې د حامد کرزی حکومت په اداري فساد ککړ دی د اوباما ادارې د افغانستان په ارتباط د بوش د حکومت پر تګلارې په وروستیو کې انتقاد وکړ چې د هغو وژل شویو زندانی طالبانو تحقیقات یې ونه کړل چې په 2000 لومړي میلادي کال کې له کندوزه انتقالېدل د دغو کسانو تور تر ډېره په جنرال عبدالرشید دوستم پورې شوی دی او اوس ولسمشر اوباما د امریکا د ملي امنیت له ادارې غوښتي دي چې د 2000 زندانی طالبانو د وژلو د پیښې تحقیقات وکړي د دې پیښې په ارتباط عیني شاهدان ادعا کوي چې د دوستم کسانو زندانی طالبان په تړلیو کنټینرونو کې ځای پر ځای کړل چې د شبرخان زندان ته د دوه ورځني سفر پر مهال د اکثر بندیانو ساوي تربت شوي او مړه شول چې بیا په ډله ییزو قبرونو کې خاورو ته وسپارل شول د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له راپور سره سم د هغه وختو چې ځانګړیو امریکایي ځواکونو د دوستم له قواو سره همکاري کوله جنرال دوستم دغه تورونه ردوي او وایي چې طالبان د انتقال پر وخت قصدن نه دي وژل شوي د پروسیو کې دغه تورونو ته تحریري ځواب ویلی دی او یو لړ شواهد یې وړاندې کړي دي چې د اسوسییټډ اژانس په وینا د جنرال دوستم ځوابونو د بشري حقونو ډلې نه دي قانع کړي او هغوی په دې برخه کې د هغو افغانانو او امریکایانو د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده چې لاس پکې لري په افغانستان کې د جګړې او سولې د انسټیټیوټ استازی جان ډیمپسي د باراک اوباما د پریکړې په اړه وایي چې د امریکا ولسمشر په دې ډول غواړي چې دا څرګند کړي چې حساب کتاب او د قانون حاکمیت تر بل هر څه دته اهمیت لري شغله ډیمپسي زیاتوي چې تر اوسه داسې نظر حاکم و چې په افغانستان کې امنیت مهم دی او د دې پر ځای چې تیری کوونکي سوال ځواب ته کښېنول شي د حکومت په چوکاټ کې راغونډ شي د دیمپسي په وینا له دغه کار سره د تیری کوونکو پر سترو جنایتونو سترګې پټې شوې دي
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي د محل د سهار لس بجو پوره وو دیش دقیقې دی زمونږ غږله ازادي رادیو او ری پر کورنیو موضوعاتو ریپورټونه وړاندې کوو. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز لخوا د سه شنبې په ورځ په کابل کې د جنوبي اسیا د هیوادونو لپاره د افغانستان اهمیت تر عنوان لاندې یو سیمینار جوړ شو. په دې سیمینار کې چې درې ورځې به دوام وکړي، د افغانستان او ځینو ګاونډیو هیوادونو کارپوهانو ګډون کړی دی. د ګډونوالو په مقالو کې ویل شوي، افغانستان د جنوبي او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې مهمه ونډه لري او دې ونډې ته باید د سیمې او نړۍ هیوادونه زیاته پاملرنه وکړي. په دې اړه تفصیل له کابل څخه زموږ خبریال وړاندې کوي.
د جنوبي اسیا د هیوادونو لپاره د افغانستان د اهمیت په نامه علمي سیمینار د سه شنبې په ورځ په کابل کې پرانستل شو. په سیمینار کې پر افغان کارپوهانو سربیره د هند، پاکستان او بنگلاديش سیډونکو او اقتصاد پوهانو ګډون کړی دی او د جنوبي او منځنۍ اسیا د هیوادونو د سیاسي او فرهنګي او اقتصادي اړیکو د ټینګولو په برخه کې به د افغانستان پر تاریخي موقعیت او رول مقالې ولوستل شي. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال د موضوع په هکله د ازادۍ راډیو ته وویل،
دغه څېړونکي او محققان به د افغانستان په اقتصادي، سیاسي او فرهنګي رول باندې خبرې وکړي. د دې کانفرنس د کار طرز دا دی چې مونږ په بیلابیلو علمي سیشنونو کې په دې خبرې کوو چې افغانستان له اقتصادي پلوه څومره اهمیت لري، د سیاسي او کلتوري پلوه څومره اهمیت لري او د سیمه ایزو کانفرنسونو لپاره افغانستان کوم رول لوبولی شي. په لومړنۍ ناسته کې د افغانستان په اقتصادي اهمیت باندې خبرې وشوي. په پای کې به ګروپی کار هم ولرو چې د دې کانفرنس هغه ترلاسه شوي نتایج په هغه کې سره راغونډ شي او د یو علمي متن په حیث موږ بیا نشر ته وسپارو.
د سیمینار ګډون کوونکو وویل، افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د جنوبي او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ اقتصادي، فرهنګي او سیاسي اړیکې ټینګې ساتلي او په اوسنی عصر کې چې په سیاسي، اقتصادي او فرهنګي چارو کې ډېر پرمختګونه شوي دي، د دې د خپرېدو او پراختیا لپاره بیا هم د دې هیواد ځمکه او هوا دواړه د اهمیت وړ دي. د بنگلاديش کارپوه عاشق اقبال وویل، د جنوبي او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو د پراختیا تر ټولو غوره او اسانه لار د افغانستان خاوره او هوا ده او د سیمه هیوادونه باید دې ته ډیر اهمیت ورکړي. عاشق اقبال وویل،
د افغانستان او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ سوداګري مخ په پراخېدو ده. د دې هیواد او د جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ سوداګري زی راکړې ورکړې له 2015 څخه تر 2008 میلادي کال پورې په سلو کې 40% زیاتې سوي دي. همدارنګه دې هیواد د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ تجارت پراخ او ګړندی کړی دی.
سره له دې چې افغانستان اوبو ته لار نه لري، خو د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو ترمنځ یې تجارتي راکړه ورکړه ټینګه ساتلې ده. د همدې اهمیت لامل لومړی د ایکو او په دې وروستیو کې د سارک د سازمان غړی شو. خو کارپوهان وایي په کار ده چې د سیمې هیوادونه د دې اړیکو د ټینګولو او پراختیا لپاره د دې هیواد د امنیت پر اوستلو کې ګډې هڅې وکړي.
دا د ازادۍ رادیو د سیمه ایز رپورټونه راخلو. د بلوچستان په کوټه او خوزدار سیمو کې په دوو جلا جلا بمی چاودنو کې د څلور ښځو په شمول نه کسان ټپیان شول. له سیمه د ازادۍ رادیو د خبریال رپورټر،
بیگانه وخت په کوټه کې د لاسي بم یوې زورورې چاودنې څلور تنه ټپیان کړل. پولیس وایي ځینو ناڅرګندو کسانو باچا خان چوک ته څیرمه د بلدی پلازې له سره د کوټې په لیاقت بازار کې د پولیسو پر تاڼه باندې د لاسي بم د ورغورځولو هڅه کوله. خو وایي بم په بازار کې د یو مارکیټ پر بام ولوید او په چاودېدو سره یې د دریو ښځو په شمول څلور تنه ټپیان شول. په کوټه کې تر دوو اونیو وروسته چې په ښار کې ملیشه سرتیري د امنیت ساتلو په چارو ګمارل شوي، دا لومړۍ بمي چاودنه ده چې رامنځته شوه. پولیسو د دې چاودنې په تړاو څوک نه دینولې. بل لور ته د سې شنبې په ورځ په خوزدار سیمه کې هم د یوې چاودنې په نتیجه کې څو تنه ژوبل شوي دي. پولیس وایي ناڅرګندو کسانو د پوستخانې پر سړک باندې په یو موټر سایکل کې چاودېدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو چې په چاودېدو سره یې د یوې ښځې په شمول 15 تنه ټپیان شوي دي. د دغو دواړو چاودنو پړه لا تر دا مهاله چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو حکومتي چارواکي په دغو دواړو پیښو کې وسلوال بلوڅان تورن بولي.
اوس هم ایران ته ورځو. د ایران د انتخاباتو د نتایجو پر سر اختلافات تر دې ډیر پراخ دي چې پر سړکونو او واټونو د مظاهرو په ډول لیدل کیږي. د یو شمیر څېړونکو په باور دغه اختلافات د واکمن نظام دننه د قدرت پر سر روان دي. د لویدیزو آژانسونو په استناد احمد شیبر رپورټ وړاندې کوي.
د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له لوري سیاسي مخالفانو ته خبرداری او په ځانګړي ډول پخواني ولسمشر علي اکبر هاشمي رفسنجاني ته خبرداری د دې څرګندوي کوي چې دغه هیواد بحران یوې بلې مرحلې ته داخل شوی دی. آیت الله خامنئي روانه اونۍ وویل د ایران واکمنان له یوې ازموینې سره مخامخ دي که ناکام شي مات به شي.
دخبگان بدانن هر حرفی، هر اقدامی، هر تحلیلی
واکمنان باید پوشی چې د دوی هر کلمه، هر حڅه او هر هغه تحلیل چې له دشمن سره مرسته کوي د ملت له بهیر سره مخالفت دی. موږ ټول باید وضعیت ډیر دقیق وڅارو، له خبرو سره احتیاط وکړو. که مناسبه خبره وکړه نو له راسپارلې وظیفې سره مو مخالفت کړی دی. واکمنان په امتحان کې دي، دا ستر امتحان دی.
سره جلسه امتحانن، امتحان عظیمی است.
د ایران مذهبي مشر څو ورځې وروسته د پخواني ولسمشر علي اکبر رفسنجاني د جمعې له خطبې خبري وکړي چې ویل کیږي د ښاغلي رفسنجاني خطبې د احمد نژاد د حکومت مخالفین زړه ورکړل، ځکه چې د پر حکومت اعتراض وکړ. ځینې سیاسي څېړونکي داسې باور لري چې د ایران د سیاسي مشرانو ترمنځ هر وخت رقابت وو، خو اوس دغه سیالي د اختلافاتو په یوې نوې مرحلې کې داخله شوې ده. هاشمي رفسنجاني یو بل پخوانی ولسمشر محمد خاتمي او د وروستیو انتخاباتو کاندید موسوي هغه کسان دي چې د انتخاباتو پر نتایجو سخت اعتراض کوي. خو مذهبي مشر خامنئي په دې انتخاباتو کې د احمد نژاد د بری داسې تایید کوي چې دا مني چې په ځینو سیمو کې په انتخاباتو کې درغلي شوي دي، خو هغه هومره نه دي چې د انتخاباتو پر نتایجو تاثیر وکړي. د جنوبي فلوریدا د پانتون استاد محسن میلانی د ایران د روان سیاسي کړکیچ په اړه وایي:
What we have seen in Iran is nothing short of a war of the Islamic Republic.
هغه څه چې موږ نن په ایران کې وینو بس د اسلامي جمهوریت جګړه ده، له اسلامي جمهوریت سره، ځکه چې موږ د دوغو دوو اسلامي جمهوریتونو ترمنځ د مخالفت شاهدان یو چې هر یو اسلامي جمهوریت ته په بیل نظر ګوري. شغله میلانی زیاتوی چې انتخاباته وروسته په ایران کې د مشرانو ترمنځ اختلافات، د ډلو ترمنځ اختلافات او د اغیزمنو خلکو ترمنځ اختلافات څرګند شول، چې تر هر څه مهمه خبره داده چې عام خلک هم ناراضه دي. د استاد میلانی په باور د ایران افراطي مشرانو نن سبا پر خلکو تر هغه فشار زیات کړی دی چې د پاچا په وخت. خو بل لورته د ایران مخالف مشر موسوي وای چې په هیواد کې نوی نسل سر اوچت کړی دی چې نشو کولای د هغوی مخه په زندان او وهلو ټکولو ونیول شي. شاغلی موسوي د سیاسي زندانیانو له کورنیو سره د خبرو پر مهال وویل: موږ به ټولې ستونزې وزغمو او د شی راتلونکي لپاره به هرې ستونزې ته اوږه ورکړو. موسوي زیاته کړه چې موږ په تیرو دیرشو کلونو کې د ډیرې ازادۍ لپاره قرباني ورکړې ده، د دې لپاره مو مبارزه نه ده کړې چې زندانیان مو زیات شي. د دغو بندیانو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه وکړه او څرګنده یې کړه چې په بند کې د خلکو ساتل ناوړه عواقب لري.